ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یوه بله لړۍ هم په دې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. د ګوړې اچار او سپورت خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمل دا خبرونه او بخی ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست وسله والا حمله شوی. د سرپل سیمه چارواکي وایي د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامی عملیات پای ته رسیدلي. او په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شول. د خبرونو تفصیل. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست حضرت ولی هوتک نن سهار د دې ښار د دویمې حوزې مخې ته وسله واله حمله شوې. د دې ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې ښاغلی هوتک ټپي شوی. د کندهار روغتي چارواکي بیا وایي چې د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست ټپونه سطحي او د اندېښنې وړ نه دي. بلخوا بیا د بغلان چارواکي وایي وسله والو طالبانو نن سهار په دغه ولایت کې د ښځو چارو وزارت یو کارکونکي او یو انجینر چې د تلا برفک ولسوالۍ څخه بغلان مرکز پلخمري خواته روانو تخته ولیدي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامی عملیات پای ته رسیدلي. د دغه ولایت سرپرست عبدالجبار حقبین تیره ورځ ناوخته رسنیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د سرپل 28 کلي د دولت له مخالف وسله والو پاک شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل او د هغه پریکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی. د شنبه په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړ شوی هغه طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې لمخې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 300 کې سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول شوې ده. دا تر هغه راپورونو لمخې پرون ولسمشر ته استول شوې ده. خغلی سعادت وایي د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه یوازې د انتخاباتو مسول کمیسیون وړاندې کولای شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پایل پاړه له پاکستانی چارواکو سره بحث وکړ. میرمن رایس له صدر اعظم نواز شریف، له لوی درستی جنرال راحیل شریف او خپل پاکستانی سیال سرتاج عزیز سره وکتل. د راپورونو له مخې شریف او رایس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تماسونو د بیا پایل په اړه خبرې وکړې. امنیتی چارواکي د هغه مشکوک تروریست د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستي وو. د پروان امنیه قومندان جنرال محمد زمان مموزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستې وې او په یوه بیلر کې یې ځان پټ کړی و. ټول خلک شاهدان دي. پولیسو دی ونیوه. تاسو خبرې چې زموږ یوه خور چې په جبل سراج کې پولیسو وه د ده لخوا شهیده سوې ده.
دا پیخه په پروان کې رامنځته شوی او د پروان ولایت په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې د بې امنۍ راپورونه ورکړ شوي دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 11 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ. په ایران کې پرون 2 کسان امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شول. د ایران د قضا ویان غلام حسین محسنی اژهی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نمونه یاد نه کړل، خو ویل دا 2 کسان د هغې انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شول چې د ملي امنیت د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان مدافع وکیل چې د قضیه د لموکل سره هیڅ ارتباط نه لري. رضایان د 2016 کال په جولای میاشت کې ونیول شو او که جرم پرې ثابت شي نو تر 40 کاله پورې په بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رضایان او 2 نور بندي امریکایان خوشي کړي. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق په داسې حال کې په هیواد کې د یووالي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. پرون د هیواد په پلازمینه کوالالمپور کې په لسګونو زرو مظاهرچیانو د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. نجيب د استعفا غوښتنه رد کړه. نوموړی تورن دی چې په خپلو شخصي بانکي حسابونو کې شاوخوا 200 میلیونه ډالر ذخیره کړي دي. هغه پرون په ټلویزیوني پیغام کې ویل موږ یو موټی نشو، هر هغه سبا مو چې په سختۍ جوړ کړی دی وران شي. هغه ویل منځني ختیځ څخه نامعلومو منابعو د ده شخصي بانکي حسابونو ته په سلګونو میلیونه ډالر وړیا انتقال کړي چې دی د پلټنې په اړه لوی سرنوالۍ ته خبر ورکړی. چینایي رسنۍ وایي د یو شمېر کسانو اعتراف کړی چې داسې اوازې خپرې کړې او نور فعالیتونه یې ترسره کړي چې په دې وروستیو کې د هیواد د اسعارو بازارونه زیانمن کړي. د چین شینهوا دولتي خبري اژانس نن وویل چې د جون د میاشتې راهیسې د بازارونو د خرابېدو په اړه د څېړنو په نتیجه کې یو خبریال نیول شوی چې د غلطو معلوماتو په خپرولو اعتراف کړی چې له امله یې په بازارونو کې بې ثباتي او بې نظمي رامنځته شوې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس د هنګری په ګډون د ختیځي اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول په هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو وړاندې د خندونو پر رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخ کړي دي.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe et donc il
faut que l'Europe qui raijo arsashtuno ta dranawai nakwino zaka europai charwaki bayd la hungari charwaku sar jidi aw klaki khabar wakri.
د راپورونو لمخې د هنګری پاوز د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د هیواد د 115 کیلومتر ګډي پولې په اوږدو کې د غزن سیملرون کې دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویل د کډوال سخت زوریدل یو پاینه حال کې هلی او امیدونه هم لري. او استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته په کار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشوف وویل د اسلامي دولت ډله تر ډیره د دې سبب شوې چې په میلیونونو خلک په عراق او سوریه کې له خپل کورونو بې ځایه شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولی او وایي د کمیسیون پریکړه هم له قانون سره په ټکر کې دي.
تعدل وړاندې انتخاباتو د کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون خلاصه دا کمیسیون د قانون کمیسیون د فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره خپل وړاندیزونه پرون حکومت ته وسپارل. د اصلاحاتو او ښې حکومتداري په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی ټینګار کوي چې د معرف له بودیجې نه باید ناوړه ګټه وانخیستل شي. دغه راز په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خپروو.
او په افغانستان کې تولیدي خو پاکستان ورسک بند چې کوم دی بر تقی بند دی هغه ته ټول زمنګ وبروانې دغه شانت د سیستان به سنت چې کوم یو به زمنګ د سیستان او د ایران
او دوه ونیس پروګرامونه د ګړې اچار او سپورت هم د خبرونه په دوهم نیمه کې درته خبرو. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل غیر قانوني بولی او وایي د کمیسیون پریکړه هم له قانون سره په ټکر کې دي. عبدالستار سعادت افغان ولس مشر د ملي وحدت د حکومت له جوړیدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره تورن کړ. دا په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ترکیب او اصلاحاتو په اړه انتقادونه په زیاتېدو دي. احمد تکل د ښاغلي سعادت د څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د اصلاحاتو د کمیسیون له جوړیدو سره کلک مخالفت څرګند کړ. ورمه ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړو د کمیسیون غونډې تحریم کړې. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړې شوې هغې طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې له مخې یې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا سل څوکۍ سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول شوې دي. دا طرحه د راپورونو له مخې پرون ولسمشر ته استول شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت ازادۍ رادیو ته وویل د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه د انتخاباتو دوه مسول کمیسیونونه وړاندې کوي نه د اصلاحاتو کمیسیون. د ښاغلي سعادت په وینا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل مشروعیت نه لري او ترکیب یې هم د منلو وړ نه دی.
دا کمیسیون نه قانون کمیسیون به فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري او بیا دا کمیسیون ترکیب لري یا جالب دی حکومت دې یو اهداف دی یوازې دوه کسه چې افغانستان دی او ډیر مهم برخې عظیم برخې نه وتی هغه هم دومره احساس یا قرارت وکړي کمیسیون تحریم کوي او تحریم ته هیڅ ارزښت ورنکړو شو. دا بالکل یو د ستاسو توقع ده چې د بل مرګ د افغانستان د ولسمشر د دې ضعف او کمزوري نه دا افغانستان کې تطبیقي عملي شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لپاره یو لنجمنه مسله وه. د دې کمیسیون رامنځته کېدل د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له مهمو پریکړو څخه وه. ښاغلی سعادت وایي چې د لومړي سره د ملي وحدت د حکومت او د اجرایه ریاست د پوسټ جوړېدل غیر قانوني بللی وو او مخالفت ورسره کړی وو. خو د ولسمشر اشرف غنی د کمزوري له کبله د خلکو پر رایو معامله وشوه. سعادت زیاتوي چې ولسمشر له یوې کوچنۍ ډلې څخه ویریږي. په دیموکراتیکو سیستمونو کې کله چې مسول چارواکي له یو بل سره په ګډ کار کې پاتې راځي نو استعفا ورکوي. خو ښاغلی سعادت د اعتراض په دود له خپل مقام څخه د استعفا احتمال رد کړ.
هغه څوک چې ځان لري هغه د استعفا وکړي هغه څوک چې خامشي ته دی خو له هغه استعفا وکړي. ما سره د لسمشر صلاحیت وي زه به یو ورځ د زورور ټول په خپل ځای باندې کینم. ولسمشر په افغانستان کې ډیر زیاتې وړکۍ ځلې مداري
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د څرنګوالي او اجراتو په اړه انتقادونه په زیاتېدو دي د حکومت اجرایه ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون اجرات قانوني بولي. د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپلې چارې په خپلواک ډول ترسره کوي او هغه طرحه به چې د دې کمیسیون د اکثریت غړو د نظر څرګندوی وي د حکومت د مشرانو لخوا ومنل شي.
و امر چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل غیر قانوني بولی او وایي د دې کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د وړاندیزونو لست پرون حکومت ته وسپاره. ښاغلی سعادت دغه راز افغان ولسمشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره هم تورن کړ. جمهوري ریاست تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر د دغو تورونو په اړه څرګندونې نه دي کړې.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د اصلاحاتو او ښې حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی استازی خاص استازی ټینګار کوي چې د معارف له بودیجې باید ناوړه ګټه وانخیستل شي. احمد ضیا مسعود دا خبره پرون د پوهنې وزارت د فعالیتونو څخه د نږدې کتنې په حال کې وکړل. بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزیر هم ژمنه کوي چې د بنسټیزو اصلاحاتو او معارف د ښه والي لپاره به پوره هڅه وکړي. تفصیل د نجاسا په راپور کې
ورسته له هغه چې د پوهنې په وزارت کې د پراخ اداري فساد څخه پرده پورته شو، اوس مهال د ولسمشر فوق العاده استازي وایي هغه بودیجه چې معرف ته ورکول کیږي باید په شفافه توګه ولګول شي. احمد ضیا مسعود د یک شنبه په ورځ د پوهنې وزارت له کارونو د لیدنې په حال کې ویل چې د معرف بودیجه باید د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره ولګول شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وزارت کې شفافیت تر ټولو مهمه مسله ده او باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
مسله شفافیت د معارف څخه زیات مهمه ده.
د شفافیت موضوع په معارف کې ډیره مهمه ده. کومه بودیجه چې په دې وزارت کې لګول کیږي واقعا باید د هیواد د ماشومانو د تعلیم او تربیه لپاره ولګول شي. هر ډول سوء استفاده د معارف له بودیجې څخه، همدارنګ هر ډول مادي، قومي، سیاسي تمایل به د دې ملت په حق کې لوی جفاوي او ناوړې پایلې به ولري. هیله من یو چې په دې برخه کې وزیر صاحب لازمه پاملرنه وکړي.
دا خبری په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې جمهوری ریاست یو پلاوی ته دنده ورکړه چې په دې برخه کې د میلیونونو ډالرو د اختلاس په اړه څېړنه وکړي. د دې پلاوی غړي هم ویلي چې د دوی لومړنۍ څېړنې په ګوته کوي چې په دې وزارت کې په پراخه کچه فساد شته. دا پلاوی وروسته له هغې وګمارل شو چې سیګار د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د خیالي ښوونځیو یادونه وکړه. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د یکشنبې په ورځ په دې دکې د فساد د تورونو پاړه سونه ویل، خو ټینګاری وکړ چې د معرف د خوالی په برخه کې به ټول حسی په کار واچوي.
تر هغه چې موږ په خپلو مراکزو کې ښه ښوونکي ونه لرو، نو شو کولای چې یو ښه شاګرد تربیه کړو. په دې برخه کې د ټولو پام غواړو. د معرف د بهتر کولو لپاره، لکه څنګه چې زموږ شعار دی چې د معرف د بهبود لپاره کار کوو، انشاءالله چې هغه ته ورسیږو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې معرف د یو شمېر پرمختګونو سره اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دی. دوی د معرف وزارت په پراختیا پروژو او کارکوونکو د استخدام او په ځنګړي ډول د خوانځیو په جوړېدو کې بهرني لاسوهنې له عمده ستونزو وګڼلې. له دې ټولو سره یو شمېر افغان کتونکي وایي کچېرې په دې وزارت کې د فساد موضوع جدي ونه څېړل شي، نو دا به د دې هیواد د میلیونونو زده کوونکو له راتلونکي سره ښکاره لوبه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د سهار لس بجې او 19 دقیقې د ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 په هم اوریدلی شئ. او اوس هم د کابل چاپی خپرونو ته انکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل یو شمېر ورځپاڼې او خپرونې لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان څخه د افغانستان د سولې په اړه د بهرنیو چارواکو غوښتنو او د انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزن رایس سفر د څه لپاره. په سر مقاله کې راغلي چې میرمن رایس د دې لپاره پاکستان ته تللی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد اړیکې له کابل او نوې ډیلی سره ترنګلې شوې دي. سر مقاله لیکونکي ویلي امریکا به له پاکستانه دا غوښتنه ولري چې له هند سره اړیکې جوړې او د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور پاکستان کې د افغانستان په ګډوډیو او ناامنیو کې رول لري، د سولې او امنیت په ټینګښت کې هم ښه رول لوبولی شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې سوزان رایس په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې امریکا د حقاني شبکې د نه ځپلو لپاره پاکستان ته د مرستو د بندېدو ګواښ کړی دی. په مطلب کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوي چې میرمن رایس په پاکستان کې د میشتو ترهګرو د موجودیت په اړه هم پاکستاني لوري ته خپله اندېښنه شریکه کړې ده. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې په کابل کې د چین د سفیر په حواله لیکلي چې د افغانستان او چین راتلونکي سره تړلي او چین له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري کوي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه لیکلي چې کمیسیون خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپارل او اوس د حکومت نوبت دی چې عملي یې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت باید همدې وړاندیزونو ته په پام د انتخاباتو د نظام اصلاح ته مټې راونغاړي. په سرمقاله کې راغلي چې د انتخاباتو د کمیسیون باور باید بیرته اعاده شي او حکومت هڅه وکړي چې د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد پیدا کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په یوه تبصره کې لیکلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاحاتو سره متقلب کسان ناهیلي شوي دي. ورځپاڼه د انتخاباتو پر تیرو پړاوونو انتقادونه کړي او ویلي دي چې د جمهوري ریاست هر کاندید کولای شوای چې د کمیسیون کارکونکو ته پیسې ورکړي او خپل رائے ډیر کړي.
ازادي رادیو اوري. په کونړ کې د بیا رغونې د کارونو په ترڅ کې د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د پیچ د سین پر سر یو پل په اساسي توګه جوړ شو. دا پل به د پیچ د سین پر سر چې جوړ شوی دی د شمون کلی له نورو سیمو سره نښلوي. تر دې مخکې په د سیمې اوسیدونکي د لارو په برخه کې له غټو له ډیرو ستونزو سره مخامخ ول. تفصیل یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اوري.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ کې د پیچ په سین یو پوخ او اساسي پل جوړ شو چې ورسره د شمون او نورو کلیو د پل د نشټوالي ستونزه پایته ورسېده. په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیرغونې رئیس انجنیر محمد جعفر جبارخیل ازادي راډیو ته د پل د ځانګړتیا او پاړه وویل.
د دې پل ټول کې د شپږویا متر دا او تقریبا 20 میلیون افغانۍ د پیسې دي او دا په 14 میاشتو کې دا پل تقریبا تکمیل شو او نن ورځ دغه چې او دا موږ دی خلکو ته نور سپارو.
جبارخیل ول دوی پل جوړ کړ خو اوسې ساتنه د ولس په غاړه ده.
پس دې مسولیت دي خلکو پر غاړه ده د پل په ساتنه کې. شخصا زه خپل د ټول شاهد دي د کلی خلک تقریبا په هر هفته کې یا دوه هفته وروسته یا دې هفته وروسته زه خپل سره د انجنیرانو مونږه میشه راغلی دي د پل مونږ صحیح سبا نظارت کړی ده.
د سیمې اوسیدونکو وای پوخه بچي ولسوالۍ ته راتلل نو یا به وګد مزل کول او یا به هم د ټوپونو په وسیله لسین راپوري وتل چې و سی هغستونځه هوا رښوا.
او زمونږ د شمون خلک چې مخکې په جنازه کې یو مریض پورېسته په پلو باندې او چې کله به سیندیر شه د دری خار او د ګروپ په پلو باندې به پورې وتل اوسې دا مشکل حل شو. دا د کلی ټول ولس زنانه او ماشومان او بوډاګان او ځوانان ټول خوشاله دي.
زمانوم خیر محمد مخکې خودسي مسله و چې د لرګي پل و دلته مریض پیدا شو پټاله کې بچاوړو چا به پښاول یو لوی مشکل سره د خلک مخ او ز الله رحمانه چې دا پل تکمیل شو ډیر زیات سہولت راغلي دي. د سړک د وجنه دي ځانېستم سړک شروع شوې ده. د سړک وردو تم سہولت دي او امنیت تم سہولت دي. ډیر زیات خوشاله ډیر زیات خوشاله.
په کونړ کې چې نړیوال ځواکونه میشتو شاوخوا ته په خپلونه د کونړ په لوی سیند او دوه پلونه د پیج په سیند ورغول چې د سیندونو دواړه خواوی یو بل سره وتړل شوي او اوس خلک کولی شي چې د سیند له یوې خوا بلې ته په اسانه تګ راتګ وکړي.
اوبو زایات بی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټوله
له 2015 نه کله کله وایي چې 2015 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبه کوي.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو لړیو یو بل برخه په همدې خبرونه کې اوریدلې شي. د خبرونه په دوهم نیمه کې او اوس به لاړ شو پاکستان ته. پرون په کوټه کې د البته پرون په نړۍ کې د اجباري ورکېدنې د قربانیانو نړیواله ورځ وه چې دا ورځ په کوټه کې هم د بلوڅو میرمنو لخوا د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دوی د زرګونو ورکو بلوڅو د موندنې غوښتنه وکړه. دوی د غرض ادا کوي چې د بلوڅو په سیمه کې اوس هم پوځي عملیات دوام لري او بلوڅ ځوانان تښتول کیږي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبريال برکوال میخیل پر راپورټ کې
د یک شنبه پورت د بلوڅو د قومي غورځنګ یا بی ان ام لخوا د اگست د 1.5 نیټه په مناسبت د زرګونو ورکو بلوڅانو د اجباري ورکېدنې په ضد د کوټې د پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وسو چې بلوڅو مېرمنو هم پکې ګډون کړی وو او په شعارونو کې د ورکو بلوڅو د خلاصون او په بلوڅو مېشتو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. په احتجاجي مظاهره کې شریکو مېرمنو په لاسونو کې شعارپاڼې هم راخستې وې چې پر جنو یې لیکلي وو ملګري ملتونه چیرې دي چې د بلوڅو ځوانان په اجباري ډول ورکیږي او وژل کیږي. یوې بلوڅو مېرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې د روان کال له جولای څخه 215 بلوڅ ځوانان په اجباري ډول لادرکه کړل شوي او 350 خراب شوي مړې موندل شوي دي. د بلوڅو د قومي غورځنګ مظاهره له یو کال راهیسې د نبیل بلوڅ د جبري ورکېدنې او په بلوچستان کې د روانو پوځي عملیاتو په خلاف ده. نن بلوچستان د اور په لمبو کې سوځي او په وینو سور دی. په ټولو بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات زشته پراخ شوي دي. د ورکو بلوڅو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ او یوازې یو بل ځوان په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی وو. ماما قدر وایي ځوانان یې اوس د اجباري ترۍ تم کېدو له ډاره نه د خپلو ورکو خلکو لپاره په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کولای سي او نه د دوی په احتجاجي کیمپ کې په ښکاره مخ کښېنستلی سي. ماما قدر بلوڅ د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په مخنیوي او د ورکو بلوڅو په موندنه کې د خپل رول ترسره کړي. کله چې مشتر اسلام آباد اوږد لاریون وکړ هغه وخت له مشتره د 3000 ورکو بلوڅو فهرست وو چې په اسلام آباد کې مو د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو دفترونو ته وروسپارل او دوی ته مو وویل چې موږ په هره سیمه کې د ورکو بلوڅو لپاره د ږغ پورته کوونکي سازمان مسؤولین لرو. هر ځای چې په اجباري ډول څوک وتښتول شي هغوی سمدستي موږ ته احوال راکوي او راته وایي چې دومره خلک تښتول شوي دي. د ورکو بلوڅانو لپاره ږغ پورته کوونکی سازمان وایي له بلوچستانه د بلوڅو ځوانانو د اجباري ورکېدنې لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوې چې وایي تر اوسه لا هم دوام لري. د بلوچستان د داخله چارو دفتر د دغو ورکو بلوڅو شمیر شاوخوا 1.5 سلطانه یادوي. خو د ورکو بلوڅو سازمان وایي د لادرکه کړای شوي ځوانانو شمیر یې د بلوچستان په اوسني حکومت کې تر 1.5 تنو هم اوښتی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمنوال د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زما په نظر له دې وروسته به په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په هغه اندازه نه وي لکه چې په تیرو انتخاباتو کې خلکو ګډون وکړ، ځکه چې د خلکو باور په انتخاباتو بالکل له منځه تللی دی. قاری محمد مدنی هم له نورستان ولایت څخه د انتخاباتو په اړه لیکي چې زموږ مشران شخصي او ګوندی ګټو نه کتیر نشي او د وطن پرستۍ احساس پیدا نکړي نو په انتخاباتو کې اصلاحات به بې معنا او بې نتیجې خبره وي. قاری محمد مدنی بیا په یو بل پیغام کې لیکي چې له پاکستانه د سولې همکاري تمه یوازې د وخت ضایع کول دي. په کار خدا ده چې نړیوال پر پاکستان جدي فشارونه راولي تر څو د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه بیا لیکي د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه ده، ولسمشر باید پاکستان له پامه ونه غورځوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسم اتسواتلس شمیرې لاره مو راسته ولي ول تاسو ټول مننه پیغامونه مو هارو مرو په خبرونه کې درته خبرو او وړاندې دوه نیس پروګرامونه لرو په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه هم د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یو لړۍ خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس به نجه صفۍ ته ور ورکو چې د لنډ خبرونه واوروي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن شاوخوا 10 بجې د سرخود ولسوالۍ اړوند د کمبوخ وړ په ساحه کې د کانال د محافظه ټولې پر رینجر موټر د ځای پر ځای شوی ماین چاودنه شوې چې له عملی د دې ټولې یو پولیس وژل شوی او درې تن نور ټپیان دي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست حضرت ولی هوتاک نن سهار د دې ښار د دویمې حوزې مخې ته وسلواله حمله شوې، خو روغتي چارواکي وایي چې د ټپونه سطحي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستانی چارواکو سره بحث وکړ. ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شول. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د والي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. چینایي رسنۍ وایي یو شمېر کسانو اعتراف کړی چې داسې اوازې خپرې کړې او نور فعالیتونه یې ترسره کړي چې په دې وروستیو کې د هېواد د اسهارو بازارونه زیانمن کړي دي. او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر مرکزونو 22 حملې وکړې.
او مخله دې چې دوه ونیس پروګرامونه واوري پام وکړي د افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه ځانګړي پروګرام ته چې احمد شیبر ترتیب کړی دی.
افغانستان هر کال 2015 کیوبیک متره د مځکې پر سر اوبه لري. د جینو راپورونو لمخې افغانستان د کال 1200 کیوبیک متره اوبو ته اړتیا لري چې خلک استعمال کړي، په کرهنه کې کار ترې واخلي او د انرژي او چاپیریال ساتنې لپاره استفاده ترې وشي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې اوبه د خاورې او نفوس په تناسب تر افغانستان لږ دي، تر یو بریدا خپل سنځي د تړونونو لاري هواري کړې دي. د افغانستان د لویدیز ګاونډي ایران له عراق سره د اروند یا په عربي کې د شتول عرب پر اوبو له شاوخوا څلور پیړیو راهیسې جنجال روان دی چې بیا بیا د دواړو لوریو ترمن جګړې هم پرې شوې دي. اروند رود د ایران په جنوب لویدیز کې پروت دی چې د عراق د دجلې او فرات سیندونه وربه شي. د دې رود د اوبو لپاره دواړو هیوادو یو شمیر تړونونه هم کړی دي چې تر ټولو مهم تړونې په 1950 کال کې وشو. د افغانستان د بل ګاونډي پاکستان بیا تر ډیره اقتصاد په اوبو ولاړ دی. د پاکستان مهم سیند د سند دریاب دی چې دغه هیواد اویا په سلو کې نفوس د همدې دریاب غاړو ته ژوند کوي. پاکستان او هند سربیره پر دې چې سخت مخالفتونه لري، خو دغو دواړو هیوادو په 1960 کال کې د سند د شپږو معاون سیندونو په اړه تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې هند په ختیځ کې د دریو سیندونو راوی، سلطاج او بیس په اوبو کې ډېر حق خپل کړ او پاکستان ته د سند چلوم او چناب په سیندونو کې د اوبو حق ورکړ. د راپورونو له مخې پاکستان د اوبو نوري اضافي زیرمینه لري څو د حقو اوبو له لارې خپلو حقو سیمو ته چې اوبو پکې لږ دي اوبه ورسوي. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په وخت یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې شای هند د چناب سیند وګرځوي. هغه وخت د پاکستان ولسمشر هندي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې په هیڅ ډول د اوبو د شوي تړون له مخې له خپل حق څخه پښا کېدای نشي. د تاجکستان او اوزبکستان ترمنځ هم د اوبو پر سر ستونزې شته او د افغانستان بل ګاونډي ترکمنستان بیا ټینګار کوي چې د هیوادو ترمنځ دي د اوبو پاړه په تړونونو کې ملګري ملتونه ډیره ونډه خپل کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف روان کل په جنوبی کوریا کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې وویل اشقابات د اوبو په برخه کې خپل ټولو نړیوالو تړونونو ته ژمن دی او په راتلونکي کې هم له نورو هیوادو سره په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. په 1995 میلادي کال کې د اوبو نړیواله شورا جوړه شوه چې په نړۍ کې د اوبو ستونزې وڅېړي، خو یو شمېر هیوادونه لکه افغانستان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د اوبو په برخه کې خپلې ستونزې هواري کړي. د جرمنی د بون په پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د ویشته برخې ماستر او په همدې پوهنتون کې د اوبو د مدیریت په څنګه کې د ډاکټرا محصل فضل الله اختر په دې باور دی چې له پاکستان سره د اوس لپاره افغانستان له تخنیکی پلوه د اوبو د ویش پر سر تړون نشي کولای. د ښاغلی اختر څخه مې په دې اړه وضاحت وغوښت.
مونږ کډرونه دغه سینل لرو چې هغه په داسې بین المللي سطح باندې داسې قرارداد سره ورزي ترڅو افغانستان زراعتي او د سکلو دي خروالي ضرورت مثلا نظر کې نیول سره دا استپاوم ته ورسې نه په موجوده حالات کې فکر نه کوم دا تړون داسې منځ راشي.
اختر صاحب تاسو د کډرونو مسلې باندې ټینګار کوي نو د کډرونو روزل خو یو سامان غواړي. آیا افغانستان باید یو وجده موده دې تصبر وکړي څو کډرونه وروسي او بیا له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي؟
فکر نه کوم چې باید افغانستان انتظار وباسي. اصلا دغه تیره دوره کې حمید کرزی صاحب دوره کې اعلی تحصیلات وزارت د بورسونو پروګرام شروع کړی وو چې په هغه کې هر کال تقریبا تدری نه تر وسه و پورې محصلین د افغانستان د دولت په مصرف هندوستان ته د تحصیلاتو لپاره په دغه اندازه ترکیه ته او په دغه اندازه مالیزیا ته. هرنونکي خبره دا ده چې د افغانستان په هغه اولیتونو کې تر اوسه د اوبو د تنظیم بخش تر اوسه پورې اعلی تحصیلات وزارت شامل کړی نه دی. باید افغانستان چې کوم خپل شخصي بودیجه مصرفې د کډرونو روزل لپاره څنګه چې رئیس جمهور زموږ اعلان کړی چې زموږ آینده د افغانستان اقتصاد په اوبو بسر ولاړ دی باید عملی اقدام هم وکړي چې په دغه برخه کې باید کډرونو ته مثلا زموږ محصلینو ته زموږ استادانو ته دغه بورسونو ته خصوصا دغه هغه ورکی ورته اولیت ورته ورکی چې باید دغه بخش مثلا زموږ محصلینو استادان باید تنظیم
کړي. دا خو خواهش دی، دا خو هیله ده چې افغانستان باید په دې برخه کې دا کار وکړي، لیکن ترڅو پورې چې دغه کار نه وي شوی افغانستان څه حل لار لري ترڅو د افغانستان اوبه ضایع نشي چې پاکستان ته به هیڅ او لاغوي سم استفاده وکړي او له پاکستان سره هم یو تفاهم ته ورسي؟
فکر کوم فلحال دپاره د افغانستان په سیاسي اړخ هم کوګورو وزارت خارجه باید د اوبو د تنظیم او د اوبو د ادارې او د افغانستان د طبیعي منابع شو تنظیم او دغه د حفاظت او ساتنې لپاره باید یو ډیسک یو 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 دفتر ولري. همزمان باید په افغاني پوهنتونونو کې مونږ دغه متخصص د اوبو د ادارې او تنظیم او جنري بخش پروګرامونه باید په کار واچو. کولای شو په دې تیزی سره ان شاء الله روانو څلور پنځو کال پورې یو سنت اغه لاستر اوړو منګه قدر لاستر اوړو دغه کپاسټی او دغه ټکنالوژي لاستر اوړو ترسو منګه دغه پروسه پر مخ بوتلی شو.
اختر صاحب افغانستان نشي کولای سي ل نړیوالو مرسته وغواړي ل نړیوالو مؤسسو په دې برخه کې څو ل پاکستان سره تفاهم ته ورسي؟
فکر کوم تر اوسه پورې دغه نه اعتبار موجود نه دی د خارجي مؤسساتو بخش کې او د افغانستان دولت بخش کې، په خصوصا د وګړو برخه کې. که اجازه لرم زه مثال ورکوم، مثلا د بانک جانی د نړیوال بانک یو پروژه لرله چې هغه معلومات هغه تیرنه کړې کابل دریا یو ځکه، او خو د افغانستان د دولت له طرفه یا د اوبو انرژي وزارت له طرفه هغه نزینه هغه دا اجازه نه لري چې دغه اسناد افشا کی. مثلا چې اصلي حالت څه شی دی، د زمونږ د اوبو اصلي حالت څه شی دی، نو د خارجي موساتو منځ او د افغانستان دولت په منځ کې داسې کوم اعتماد فضا نشته تر اوسه.
کچرته د افغانستان تړون تراشو چې له ایران سره کړی دی، د ظاهر شاه د پچای د دورې د روسي سر اعظم په وخت، د موسا شفیق په وخت کې د هلمند او بو په برخه کې کوم تړون شوی، خو په هغه وخت کې افغانستان قدر نه درلود لکه څنګه چې تاسو اوس د پاکستان په برخه کې د قدر په موجودیت ټینګار کوي.
په هغه وخت کې د افغانستان په سیمه کې، په مرکزی آسیا کې، افغانستان یو د منطقې د مجهز ترین هایدرولوژیکی سیستم لرو. برعکس وسنی حالات چې کوم دي، مختلف مثلا هغه سټیشن چې هغه به موسمی حالات مانیټور کول، هغه به دا په اندازه معلومه، هغه یا تباشوی دی یا په هغه سیمو کې چې امنیت نشته. مثلا زه د ننګرهار خبرې کوم، کوم چې موږ اخیری سټیشن لرو، باز سټیشن یې نه غواړم نو یاد کوم، خو تر اوسه په دې امنیتي حالات د وځي افغانستان دولت نشي کولای هغه سټیشن او هغه منطقو ته لاسرسي ولري ترڅو هغه دقیق ارقام په لاس راوړي چې هغه موږ اندازه وکړي چې موږ څنګه وبو خوندان یو او څنګه مونږ نیازمند دي. نو فکر کوم وسنی حالت موږ ډیر پخته پخوا بهتر هم دی بدتر هم دی. بهتر په دې شکل کې موږ ځوانان لرو چې اوس مثلا په خارج کې درسونه وای، ډاکټرا په ستا باندې کوداغوی د انسجام لپاره په افغانستان کې داسې کوم برنامه لاس نه ده شوی تر اوسه. په هغه کډرونه چې بهر کې دي هغه برته هغوی انسجام وکړی شي داخل افغانستان کې په هغه مربوطه ارګانونو کې او دغې وجنا اکثره زمونږ کادرونه چې بیا مجبوریږي بیرته د وطن نه کوچ وکړي بیرون د وطن نه لاړ شي او دغه شان مونږ د لاسه ورکو مونږ چېرته دغه برنامه پلی کړی شي دغه ځوانان بیرته جلب کړی شي دغه محصلین چې ماستري کوي په خارج کې د اوبو تنظیم بخش کې دغه محصلین چې هغه دکترا کوي هغه باید د هغوی انسجام وشي په افغانستان په تحصیلاتي علی تحصیلاتو ادارو کې د افغانستان په وزارت زراعت کې د افغانستان په د اوبو انرژي په وزارت کې د هغوی د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کې هغوی باید منظم ځای پر ځای کړی شي.
له ایران سره چې کوم تړون شوی و د راپورونو لمخې د هغه تړون لمخې ایران ژمنې کړې وې چې د افغانستان دننه به ځینې تاسیسات جوړوي خو هغه نه دي جوړ کړي. د نړیوالو قوانینو لمخې افغانستان په دې برخه کې پر ایران فشار راوستی شي چې خپل ژمنې پر ځای کړي؟
بله، فکر کوم افغانستان فشار راوستی شي. وجه دا راغلی لپاره سبب دا دی چې د افغانستان چې کومې اوبه مثلا د کابل دریا یو ځای پاکستان ته ځي او په افغانستان کې تولیدېږي، خو ځي پاکستان ورسک بند چې کوم دی برقی بند دی هغې ته ټول زمونږ اوبه روانې. دغه شانتې د سیستان بیسن ته چې کومې اوبه زمونږ ځي سیستان او ځي تر ایران هغه په افغانستان کې تولیدېږي. افغانستان کولی شي دغه اوبه مثلا بعضې مجبوریتونو د وجې یا د بعضې خپل حق لاسته راوړلو د وجې بندې کړی شي، مثلا دې لپاره چې تفاهم ته ورسي یو روغې جوړې ته ورسي ایران باندې فشار راوستی شي. فکر کوم خامخا همدغه حالت مونږ په پنجامو دریایي حوزه کې لرو چې هغه د اوبه د پامیر په غرو کې پیدا کیږي، خو ځي د امو سیند ته کیږي شاملېږي او هغه بیا ازبکستان ترکمنستان هغوی هغه په برخ د لارې پمپ کوي او خپل د ازبکستان شمال ته هغه اوبه رسول کیږي. چونکې د اوبو تولیدونکي مونږ یو، باید مونږ ته دا حق هم راکړي چې مونږ فکر کوم دا حق هم لرو د خپل اوبو ساتنه وکړو او په ګاونډیانو فشار راوړو تر څو زموږ ضرورت په نظر نیولو سره موږ سره مرسته وکړي تر څو دا اوبه موږ په خطر کې سره تنظیم کړی شو.
تاسو د امو سیند ته اشاره وکړه. د امو د سیند په برخه کې یو ستونزه ده چې د افغانستان خواته ژي خامې دي او د افغانستان خاوره خوري او بل لور ته د خپل امو له سیند نه افغانستان څه خاصه استفاده نه ده کړې. آیا ممکنه ده چې د کرهنې په برخه کې لدی سین د استفاده وشي او یا په نورو برخو کې لدی سین له اوبو څخه افغانستان ګټه پورته کړي؟
بله، سبسل فیصد ما په خپل د امو دریایي او ځکه په ازبکستان کې ما د یونیسکو سره کار کړی دی. د امو د سین تاسو خبره تاسیسات وکړه، افغانستان متاسفانه په دغه بخش کې زراعتي تاسیسات او ابیاري تاسیسات دومره توجه نه دا کړی سمه چې پکار ده. ازبکستان د دوستی پلنه پورې غاړه ازبکستان کانالونه لري چې هغه د سمندر یا د سیند ساتنه جګ دي، هغوی دغه اوبه برقي سیستم سره هغوی پمپ کوي، هغه خپل کانالونه ډکوي او دا اوبه د ازبکستان شمال ته رسي. هلته پې دوی پومبا، هلته پې دوی شولې او نو داسې فصلونه کوي.
فضل الله اختر، مننه چې دا ازادي رادیو په دې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
مننه نه چې پر تاسو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې درته یو ریپورت د کرکټ د معلولو لوبغاړو په اړه لرو او همدارس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له نوې مرستیال باور هوتک سره مرکه درته خبرو. خو درته مخکې ریپورت ترازو، د افغانستان کرکټ بورډ وایي د معلولینو او مایوبینو کرکټ لوبډلې د نړیوالو سیالیو لپاره بنگلاديش ته لیږلې ده. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رډو ته ویل دا نړیوال تورنمنت د سرسلی په نوښت پیل شوی چې افغان لوبډله به له څو نورو تکړه ټیمونو سره لوبي وکړي. ښاغلی فضلی هم درس په کورنۍ کرکټ لوبو او هم د ملي نولس کلنې لوبډلې د یو لړ پرمختګونو یادونه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
افغانستان چې جنگ زپلې د ګنښ می ځوانانی د جګړو پر مهال خپل لاس او پخې له لاس ورکړي او یې هم د ناروغۍ لامل لا ودی پاتې دي، خو دغه ځوانان تر چا ځان کم نه بولی او په ملي کچا په بیلابیلو برخو کې لوبي کوي. یو له دغه ټیمونو څخه چې مایوب لوبغاړي پکې لوبي کوي اوس بهرنیو سیالیو ته هم ځي. د کرکټ ملي لوبډله ده. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې دغه بورډ یا ټیم ته یو تکړه بهرنی روزونکی هم ګمارلی او بنگلاديش ته د لوبغاړي استولي چې په نړیوالو سیالیو سیالیو کې برخه واخلي.
د مایوبین یا د معلولونو هغه کم ټیم چې بنگلاديش وا ته به سفر کوي، هلته به د هغه انټرنیشنل ټیمونو سره لکه انګلستان، بنگلاديش او هندوستان هیوادونو سره لوبې کوي. دا یو ډېر غټ ټورنمنټ دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان داسې یو ټیم دی. د هغه سره مونږ یو خارجي روزونکی هم پیټر هندرسن به هم د ده سره ځي. نو دا یو ډېر ښه دستاور دی چې موږ ټول هیوادوال ته ووایي چې دا هغه وګړي دي چې حق اولت په افغانستان کې لري.
ښاغلی فضلي وویل چې د کرکټ معلولو لوبغاړو تر دې مخکې په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم یو لړ سیالۍ کړي او ښې لاسته راوړنې هم ترې کړي دي. دا ویلو ده چې د کرکټ نړیوالې شورا هم د معلولو لوبغاړو لپاره د ښو زمینو د برابرولو ژمنې کړي دي. د کرکټ بورډ چارواکي همداراز د نورو کورنیو ټورنمنټونو د پرمختګ یادونه هم کوي. د دغه بورډ مرستیال ښاغلی فضلي وایي چې په خوست او ننګرهار کې څلور ورځنۍ لوبې په بریالیتوب سره روانې دي. ښاغلی فضلي د کورنیو لوبو ترڅنګ د 19 کلنو ملي لوبډلې وروستیو لاسته راوړنو ته هم اشاره کوي او وایي چې د آسیا په غوره لیګ کې د افغان لوبډلې پرمختګونو ته په کتو به افغان لوبډلې راتلونکي کال ښې لاسته راوړنې ولري.
د دې یو غټ هدف دا دی چې چېرته موږ دغه سیالۍ کپ وګټو یا ونه ګټو، را روان کال 2014 کال کې نړیوال جام د سره کېږي. البته د 19 کلنو ملي لوبډلې لپاره
کرکټ بورډ په داس حال کې د کرکټ د پرمختګونو یادونه کوي چې افغان لوبډله کوم بهرنی روزونکی نه لري او د دغه ټیم یوازنی بهرنی روزونکی تیره میاشت له افغانستان څخه ووت. ویل کېږي که افغان کرکټ بورډ ونه شو کړای چې په تیر نړیوال جام کې لیدل شوې ستونزې هوارې نه کړي، دا لوبډله به که څه هم په کم وخت کې ډېره پرمختللې خو خپلې لاسته راوړنې به له لاسه ورکړي.
اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نوی مرستیال باور هوتک وایي چې د اولمپیک د ملي کمیټې د رسمي کېدو لپاره هڅې په وروستۍ کېدو دي. دی وایي چې دوی 95% خپل کارونه مخته وړي دي او ځینې پرمختګونه هم کړي دي. ښه ده چې د ښاغلي هوتک او زموږ د همکار الیاس سلیم مرکه یو ځای واورو.
امید لرو انشاءالله چې په لنډو ورځو کې به د اخبار صاحب نوم هغه جدول ته اوچت شي، لکه د انټرنیټي سیستم ته به ورسیږي. تر 95% پورې موږ ته اطمینان اولمپیک د آسیا او جهان راکړی او انشاءالله په لنډو ورځو کې به د موږ رسمیت، البته د اخبار صاحب موږ نور آزاد غون رسمیت لري، سکرتر جنرال، معاونین او مالی و آزاد بورد. نو صرف دا اخبار صاحب ته یوه دولو دفاره موږ ته اطمینان راکړی دا چې په ازبک ترکمنستان کې کوم کانګرس دایریږي په هغه کې به محترم اخبار صاحب په صفت د رئیس د اولمپیک د افغانستان هلته برخه اخلي او هغوی به رایه ورکوي. او 95% کارونه تکمیل شوي دي، 95% صرف انټرنیټ په نوم ده.
هوتک صاحب لږ وخت کې چې اخبار صاحب دلته راغلی او د ملي اولمپیک کمیټې رئیس په حیث خپل کار پیل کړی ده، دې وخت کې سلا سره ورینه ستاسو د اولمپیک
واقعا تاسو به د مطبوعاتو د لارې نه لیدلی. په دې لنډو ورځو کې مونږ تقریبا د قهرمانانو په واسطه ډیر میډالونه لاسته راوړو. باز محمد مبارز جهانی قهرمانی په تایلند کې واغسته، انداسې د مویتای قهرمانیان او میډالونه د جهانی مسابقاتونه، د کراتی فدراسیون انداسې د آسیایي جهانی مسابقې وی، البته په مختلفو هیوادونو کې چې 15 مډال لاسته راوړي، او د وشو قهرمان البته د جهانی مسابقونو لاسته راوړنې او مډالونه اخیستي دي. په ډیرو کم وخت کې 15 ورځې په مابین کې چې د اخبار سره د تاییدې او د اخبار سره د حمایت د نوم سره واکان ورزشکارانو مورالو جرأت پیدا کړی دا لاسته راوړنې د یو نیم کال چې موږ په دې تحولاتو جنجالو د ورزش کې د محترم هاشمی سره وو. نو واکان د فکر نه لري و چې دغه لاسته راوړنې موږ په شلو ورځو کې ولرو.
او هوتک صاحب، په دې موده کې چې په رهبری باندې ستونزه روانه وو، آیا په دې موده کې کوم داسې مسابقې ځنډیدلې کنه؟
البته محترم هاشمی یو ورزشکار نه وو، باوجود چې ورزشکار نه وو د ورزش د کورنۍ نه وو، هغه په دې کې کوم ایکسپیرینس یا معلومات او بلدیت نه درلوده د ورزش په برخه کې. نو واقعا ورزش یو بحران ته تللی وو. او هغه دا ارزیابي نشو کولای چې ورزش یا قهرمان څه معنا، مګر اوس او وکن ډېرې ستونزې من سره راغلي وي. دغه په وخت کې مونږ کومې لاسته راوړنې نه درلودې، کومې قهرمانۍ نه درلودلې، ورزش بالکل یو 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 خراب حالاتو ته تللی و. اوس الحمدلله ورزش یو ادرس پیدا کړ، رئیسان د فدراسیونونه خپل ځان د عزت په چوکاټ کې ګوري، نو واقعا ورزشکارانو ته مونږ زمینه د سفرونو برابره. اوس مونږ په رویداد د سیف گیم لرو په هندستان په هیواد کې، هغې ته امادګي لرو، همداسې په برازیل کې اولمپیک گیم چې ده، نو هغې ته هم باید مونږ امادګي ونیسو. باوجود چې وخت ډېر کم ده، خو انشاءالله امید لرو چې په لنډو وختو کې به مونږ ورزشکارانو ته ښې زمینې برابرې.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پا پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی بي ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام. ډالر مخ پورته روان دي او افغانۍ مخکته، لکه اداري فساد چې پورته دي او خدمت ښکته. دا سټایل او موډ هم پورته روان دي او ټولنیز اخلاق ښکته. سړی آرام پاتې شي چې ول یو شی پورته دي او بل ښکته. تاسو هم غور پی وکئ او کوم څه کوش ترې وایستل بیا موږ هم پی خبر کئ. د خبرونې په پیل کې مو د ښځو یوې غونډې ته بیایو. هلته د ښځو د حقوقو ستر مدافع ګل اندام سه وینا کوي، هغه در اورو.
درنو اجرینو او درنو میرمنو، اوس به تاسو ته د ښځو د حقوقو یو لوی مدافع او مبارز ښاغلی ګل اندام صاحب خپل عالمانه وینا واوروي. ایله ده چې په تودو ولولو او چکچکو سره یې استقبال کړی. ګل اندام صاحب،
اغلو خویندو مندو ورونو او ورندارګانو، خوښم چې یو ځل بیا ځان ستاسې یعنی د 50% نړۍ په منځ کې ګورم. او هغه څه اظهاروم چې زما په رګ رګ کې د ما له وینې سره ګډ شوي دي. ښځه د نړۍ یو لویه هستي ده. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه لور ده، ښځه مایره ده، ښځه ورندار ده، ښځه خواښې ده، ښځه ډاکټره ده، ښځه ښوونکې ده، ښځه سکرتره ده، ښځه وزیره ده، ښځه والی ده، او لنډه ده چې ښځه هر څه ده. ښځه ته یې، ښځه زه یم. نو بعد میړونه، پلرونه، ورونه، لیورونه، خسران او ټول نارینه، ښځې په سر کې نوي او حقوقی ورکی. باید بهر ته د چکر لپاره بوزي، لکه د چارواکي غوندې په دوبۍ او ترکیه کې کورونه ورته واخلي. دا چې زموږ هیواد ساحل نه لري، نو باید مشهور ساحلونو ته د چکر لپاره بوزي. د نړۍ په لویو لویو موزیمونو او شاپینګ سنټرونو یې وګرځوي. زه به خپلې دغې مبارزې ته همداسې په جوش دوام ورکوم، همداسې به مخ په وړاندې روان یم. هیڅوک به ما راونه ګرځوي او ډیر به خوشحاله یم چې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو په مبارزه کې خپلې ګرمې وینې توی کړم. موږ نرام په ښځو ملامت یو، موږ ظالمان یو. د ښځو حقوق مو د پښو لاندې کړي دي.
وهلکه ګلندامه،
هغه بل ورځ د خزو په غونډه کې دي څه څه وغه غول پیرانو نیولای وې که څنګه
لیوانه کېګه ما زه د هر څه د خپل یوازنی ارمان د پوره کولو لپاره کوم کمی خدای پاک د غرمه
ولې د خلکو کورونه ورانوي او ښځې ورباټوي خلک د بېګا ډوډۍ ته حیران دي او ته ورته وایې چې په دوبۍ او ترکیه کې کورونه ورته واخلئ سالونو ته یې بوځئ د چکر دپاره او سیلونه پرې وکړئ خپله د درې ښځې کړي دي ووایه چې څو ځله د چکر ته بولی دي او څو موټره دې ورته اخیستي دي خپله دا څو کله په یو زاړه کرایي کور کې اوسېږي او نورو ته د ترکیې فرمایشونه ورکوي
ته رښتیا وایې خو دا دعا کوه چې ارمان مې پوره شي
دا د څه شي ارمان دی چې داسې لیونی کړی
بهر ته د تللو ارمان غواړم په دغه ډول بهر ته د تللو کیس جوړ کړم ډېر د ښځو د حقوقو مدافعین لاړل کیسونه یې جوړ کړل او قبول شول زیاتره خلک هڅه کوي چې خپل لورګانې په امریکا استرالیا کاناډا او یا هم کوم اروپایي هیواد کې میړه ته ورکي د همدغه سی وی نوې واده شوې نجلۍ له حاله مخبرو
الو الو غټۍ لورې اوري
الو
غټۍ لورې اوري
موري سلام څنګه
وی شکر دا چې غږ می دی واوري د لوري خایم ته څنګه یې درته صدقه می کی لوري
مور جانې
ولی جانې لوري په تنګ سوي یې که څنګه
مورې څه دې ته وایم د ملاله څه خبره لیونه کیږم
ولی څه خبره ده لوري د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته اوشکنۍ دې له یاده ووتلې
ورک دې شي دا خارج خدای پاک دې اوس مازر مړه کړي چې بېغمه سم
ولی څه خبره ده ښه ښایسته مېړه لرې په اروپا کې هر ورځ دې ډانسخانو او پارکو ته بیایې نور نو څه غواړې لورې کبر ما کوه چې بیا به لکه د موږ ټوله ورځ د چاودنو او بمونو انتظار کوې
چېرته دی دغه ښایسته ما خو تر اوسه نه دی لیدلی
ولې په دغه یوه میاشت کې دې نه دی لیدلی چېرته تللی
څه خبره یې مرک دې شي اوس یې پلار وایي چې ما کړې
څنګه پلار یې وایي چې ما کړې یې خواښې دې څه وایي
خواهی نلرم
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی
ای چوکم نشتا یوازی زی مر سره نشدی لاس را چوالی و خو ما ارتا ویل کدی لاس را ور پولیس را خبروم
تا و داریگه چه زده پلار تا ووایم چه دا تایی چا تا ور کلیه دا بیا با تیلیفون در تا وکم الو
سلام مری
وعلیکم لوری څنګه یې
څنګه یې مری خدا را میال دی
لور جانې شکر و باسا چې خارج ته لاړې ګوره نوره دې ژړا و نورم تر سترګو دې جار شم
مری دا څه وایې
لوری د میړه پښتنه مې دی له پلاره وکړه همدغه د میړه دی خو سر دې څو کاله مخکې مړ شوی و
همدغه زوړ سړی
لیوانه ځا لورې په خارج کې سړی نه زړیږي ورسره خواږه شه چې موږ ته پیسې راولیږي بلا دې واخلم لورې
اوس پام وکړی یوې خبرتیا ته
د وطنی ترینام د فلم جوړولو کمپنۍ د خپل راتلونکو فلمونو لپاره د فلم هیرو یعنی د فلم هلک رول لوبولو لپاره یو ځوان ته اړتیا لري چې لاندې نښې باید ولري قد دوه ګزه د سینې سور یو نیم ګاز غاړه دوه چپکا د ویښتانو سټایل ګرګوتی چدریل ویشتې اوږده په اوږو پراته وي سترګې شونډې غاښونه او پوزې مهم نه دي خو چې غوږونه یې له معمولي اندازې لوی نه وي لشلیدلې کاوبای پتلانه سره لنډ بلوز او د غاړې له زنانه بایک سره دی ژر ځان د وطني تیرې نام د فلم جوړولو کمپنۍ ته راورسوي چې وطني امیتاب بچن او شاهرخ خان امتحان تې اخلي که بریالی شو نو نوش جانې پتا د فلم د کمپنۍ مرکزی دفتر د تیرینام د ایسکریم خوړلو دوکان ته مخامخ د تیرینام سلمانی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکو و برای افغانپور سپوږمۍ موسکای ساس او زه نقیب الله لاروی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو